السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن د شهید د اونۍ مراسم پیل شوي دي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې خلک به ډیر احتیاط وکړي ځکه چې د دوی په خبره وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې له دې لارې په کابل کې امنیت ګډوډ کړي ولسمشر غنی هند تزی او لنی ویډیلی غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي او د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لا ناجی صاحب یې ورو
په کابل کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکړ شوې د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي او د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې د خبرونو تفصیل په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي ګارنیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو لمخې د دولت مخالفه وسله ولغوړي چې د شهید اونۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډه په نخښه کړې د ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی پرون په کابل کې خبر اعلان وکړ
حواداران کې به شهدای ما مناسبت
کوم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د گاډو له کتارونو د ډډه وکړي د وسلوالو او ګډوډو خلکو تګ راتګ ته له یو مخه اجازه نشته
بندوبار په صورت قطع مجاز نیست
سر لننه په افغانستان کې د شهید اونۍ منزل کېږي پنځل لس کاله مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د وی چاودنې پر مهال وژل شو افغانستان ته له پاکستانه د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتلا تر 15 برابر زیات کډوال ستن شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې په اگست کې سباندې 15000 افغانان د پاکستان له بیلابیل سیمو افغانستان ته کډه شوې دي او تر دې یو میاشت مخکې د شمیره کم 13000 ته ورسیده او تر هغه مخکې سباندې 1200 کسان افغانستان ته په یو میاشت کې ستن شوي وو د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې شپږ ویشت لوبغاړي د سه شنبه په ورځ هند ته ولاړل
دا په افغانستان کې د ملي لوبغاړو هندستان ته ولاړل په هندستان کې د تمنیا په سر کې یو لغوي سبا غوړ لوبغاړي د هیواد په سر کې د بنگلاديش په وړاندې ولیدل
په بنگلاديش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 50 اورونو دی لوبي وکړي دا لوبي د تلې په سلورما او وما ول سمنيټه تر سره کیږي د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي په دغه بیخ کې 2000 او 1300 کسان وژل شول چې شاوخوا 1300 ایرانیان وو په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوی بیخ پاړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي د حسن روحاني او خامنئی پرونی سرګندونی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رواني لفظي جګړې تازه انتقادونه دي د ریاض او تهران ترمنځ پاړیکو کې کړکېش په داسې وخت کې پراخیږي چې ملیونونه مسلمانان د رواني سپتمبر په 10 نیټه د سګنی کال د حج مراسم پیلوي د سګ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه دا ورکړ شوې د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی ټرمپ پرون په نیویارک کې په یوې ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسمشر شینو د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ به په څه ډول ختم کړي ډونالد ټرمپ وویل دای به له ولسمشر پوتین او روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ټینګ کړي په همدې حال کې د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي کده ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. ترامپ ورته وخت کې پر خپل سیالې هیلری کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلارې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton's
دا خپل تجربه خبري کوي. خو دا هیلری کلینټن یو ځنی بهرنی پالیسي یو مخله یو ناکام تجربه سره پای ته ورسیده. هر څه چې دا مداخله کوي کارونه نور هم پښی خرابيږي.
ډونالد ترامپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال د همویل کلچ هیلری کلینټن د بهرنی چارو وزیر و هغه وخت منځنی ختیځ په ګډوډ حالت کې پریښود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 8 ترسره کیږي. لبلې خو د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه وکړل. د مسکو تورن کړ چې په ښکارې د تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. آشتن کارتر پرون د خبرې د برېټانیا په اکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړي. آشتن کارتر محصلانو ته وویل چې روسیې په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریې او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکېل کړی. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د قراقرم غره په اوګری دوه سوکي فضای هوایي پلټنه کړې چې خو د لادرکشو امریکایانو نښانې نه ده موندلې. چارواکي وایي د غره په دې سوکۍ د واورې د خویدو نښې موندلې دي. کایل دمستر او سکاټ هډمسون د اگست په 28مه غرختنه پیل کړې و خو د پرون د دواړو د وژل کېدو خبر خپور شو. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود د ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز دی. وم آیفون او وم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا ټلیفون د اوبو او خاورو په وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بی سیم ډول هم پکې غږ اوریدل کیږي او هم خبرې پرې کېدای شي. د دې ټلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم د وړتیا لري چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا تر دې دمه د افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل امنیتی چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي او د شهید د ونې د لمانځلو پر مراسمو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي.
دشمنان سوگند خورده ای وطن باز هم مهراق توجهشان انده ای روزا به شهر کابل متمرکز است.
در لشکرگاه کندهار ترمنز لار در مینونو او وسلوالو له حضور خلاص شوی ده. پدیاد زمون ده همکار مفصل ریپورت او ریدلی سای او ده هم او ریچه ولسمشر اشرف غنی هند تروانده او له نوی دلی به اوغاری چه ده افغانستان له هوای زواک سره همکاری وکړي. ده افغانستان ده کرکت ملی تیم له بنگلادش سره د یوشمیر سیالیو لپاره د تمرین په خاطر هند ته تللی. د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. د خپرونې په برخه کې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټي غونډې او مظاهرې د انتحاري حملو چاودنو له تر لاندې راولي. د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې لړ کې د وسلوالو مخالفانو ډیره هڅه ده تر څو د شهیدونو د لمانځلو مراسمو په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
کابل ګارنیزیون وای چې دوی ته رسیدلی راپور نه ښیي چې وسلوال مخالفین لبل هر وخت ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه پورس په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل
د شهید دونی په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو، ځکه چې پوهیږو د هیواد د دښمنانو ډیر تروریستي فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویانو غواړو چې د قطارونو د جوړېدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتي چارواکي داسې وخت له نوو ګواښونو خبر ورکوي چې په تیرو دریو ورځو کې کابل د دریو غټو حملو شاهد و. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په شهر نو او د دفاع وزارت مخې ته په شوو حملو کې شاوخوا 40 کسان مړه او له 110 ډیر کسان ټپیان شوي دي. کابل ګارنیزون که څه هم کابل ته په ننوتونکو څلورو دروازو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو وایي چې د کابل اوسیدونکي باید احتیاط وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم له ستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغا په نوم یو ځوان د خپلو تیرو کلونو د سترګو لیدلی حال بیانوي.
بے‌بندباری خی نه ده، باید تجیل وکی لیکن چه بے‌بندباری کهی فیرونه کهی بیزا بیزا دا خود قانون نشته کنه، خلق وجنی یا خلق بمتر که وحی دا کار خی نه ده. افغانستان ده بدنام خود دی نور هم بدنامه گی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډېره لا عادي حالته بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري.
د دې ورځې څخه باید ډېر په نظم لمانځنه وشي، نه داسې چې خرڅوونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وځي زحمت جوړ شي. دا لمانځنه باید په سرخوږی بدله نه شي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې که ځوانان رښتیا غواړي چې د شهید دونۍ لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وښيي، باید د ګډوډیو او ډله ییزو ګرځېدو چې د هېواد دښمنانو ته د تروریستي فعالیتونو زمینې برابروي ډډه وکړي.
و امریدل چې د کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر کابل خپل حمله زیات کړي او په خاص توګه د شهید دونۍ د لمانځلو په مراسمو کې د امنیت د خرابولو هڅه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کیږي چې د دې سفر په ترڅ کې به ولسمشر اشرف غني له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همدارز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې ورته روزنه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکې اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غني ویاند وویل چې جمهور رئیس به د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوري د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تمام بستهای کومکی عمومی که برای افغانستان میشه روی ازو بحث
طول مرستی چې افغانستان سره کیشي پر حقوق خبري وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوی او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړي اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. جن هندي رسنې خبر ورکوي چې هند بل افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تیرونی د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې ځینې تیارې د پخوا څخه ایمای ولس او دغسې ایمای پنځه دېرش او دغه سنور روسی ایساخ تیاری په افغانستان کې سته او د فارس خلودی دی. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرستې
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بی پورس په یو خبر پاڼه کې هند ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
د لخرګه کندهار ترمنز لار د ماينونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. د نهر سرات څخه تیریدونکو د غلار چې یو مشوډان دي د وسلوالو لخوا د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. تر هغه ډیره تخریب شوې چې خلک یې پړه فکر کوي. چارواکي وي پلسګونو پلچکونه وران سوي دي او د سلګونو هغو غارونو تر رغول کېدو وروسته به ملکی ټرافیکو ته هم اجازه ورکړي چې د وسلوالو د ماينون له عمله رامنځته شوې دي. زموږ همکار محمد الیاس دای وي آسان نه ده چې د دې لارې په اوږدو کې د تیر شوي ناوړه وضعیت دقیق انځور ورکړ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې چې د ټانګ په غږ پیلېږي.
زموږ کاروان ټول د زغروالو ګاډو څخه جوړ شوی دی. سړی ته داسې ښکاري چې پر دې سړک لا هم د عادي موټرونو د محفوظ تګ راتګ لپاره وخت ته اړتیا شته. د لشکرګه کندهار ترمنځ لوی لار یوه میاشت پرس و چې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوی و. اوس چې دولتي مسؤلین د دې لارې د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي، خبر اعلان هم د ځان سره د شارا کنډکټه چې د نهر سراج ولسوالۍ د پپلزو شاخت نږدې موقعیت لري بیایي. زه د ملي اردو د ټانک په منځ کې د زرګونو مرمیو او مهمات تر څنګ ناست یم. زما مخ ته د ملي اردو د هغه سرتیری پر خولی چې په دوربین کې د لارې شاوخوا ګوري لیکل سوی دي یا وطن یا کفن. دا شاید سړی ته تر وروستۍ شیبې د مبارزې او استقامت د انګیزې ورکولو په خاطر لیکل سوی وي، خو موږ نه پوهیږو چې وړاندې څه او کله پیچېږي. پر 601 نمبر دغه سړک د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د تیرو سو وحشتونو او سختو جګړو کیسې او بیا زړه نازړه د پپلزو د شاخ لور ته چې د دې لارې تر ټولو خونړۍ سیمه ده تلل شایر چاته آسان نه وي. په ځینو ځایونو کې اوس هم د وسلوالو د موجودیت تهدیدونه شته. وسلوال پر هغه ځواکونو ډزې کوي او وړاندې نه پرېږدي چې روان کاروان تر ټاکلي ځای پورې رسوي. که څوم وسلوال لږ ډزې کوي خو افغان ځواکونه په جواب کې پریمانه مرمۍ وروي. وروسته له یوې میاشتې دلته ډېر څه بدل شوي دي. شاوخوا ملکي کسان نه تر سترګو کېږي او لارې ته نږدې ملکي کورونه ویجاړ شوي دي. د سړک پر شاوخوا په خاص ډول د شنډک مند په سیمه کې کروندې او طبي واښه ټول د مرمیو او جنگونو لامل د اور خوراک شوي دي. د دې 2.5 کیلومتر سړک په اوږدو کې چې هر خوا په ماینونو د ویجاړ سو هم ویټنګونو ټوټې د هوان د پیرسو مرمیو پوښونه د ډول ډول وسلو د مرمیو خالی شردونه او پوچګونه ګورنو پر دې لار د تیرسو وحشتونو او خونړي وضعیت کیسه کوي. د ملي اردو د لومړی لیوا د دریم کنډک کمانډان نظام الدین چې روان عملیات رهبری کړی دی وایي تر هغو به عملیات ته دوام ورکوي چې سړک ته نږدې ټول کلي د وسلوالو لول کې وایستل شي.
موږ په دې کوشش کوو چې دا ساحه ته موږ اکتشاف کوو. یوازې دا نه ده چې دا لاره ده، موږ په کلي په بانډو کې هم پول عملیاتو ته دوام ورکو. اوس ادامه هم لري کوم ځای کې د دوی پټنځایونه دي، ډیپوګانې دي، سلا دي، وسلې دي. زرته زره د افغانستان ملي اردو خصوصا ما ته دلته راپور ورکي. زه انشاءالله په اندل موقع کې هغه به خونسا او نابود کوم او موږ ولس نه دا غواړو چې موږ سره د همکار وسیږي او بیرته دراشي خپل کورو ته.
د نهر سراج په مربوطاتو کې د شهرا کنډکټر کمانډانۍ پورې د وسلوالو د شاخ کرایسو ماینونو په واسطه د سړک تن رول سو پلچکونو لامل زموږ وسایت څو ځای خامیت کښته کیږي او یا پر سړک د لوی جمپونو او غارونو په خاطر ډیر ورو ورو حرکت کوي. خو موږ د شاوخوا نیم ساعت پوښدو کې د لوی لارې د ساتونکو پولیسو د کنډک قرارګاه ته راورسېدلو. د هلمند والی حیات الله حیات د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد مین فقیر او ګڼ شمېر د پولیسو مسولین راغلي دي. والی حیات الله حیات رسنیو ته ویل لاره د لسګونو وسلوالو په وجل کېدو او د نږدې یو نیم زر ماینونو تر خصوصه کېدو وروسته له جدي تهدید څخه خلاصه سوې ده، خو د ملکي ترافیکو پر مخ به هم ډیر ژر پرانستل سي.
د شپک سو یو نمبر شاره د خلاصولو په موخه څو نه مخکې عملیات پیل کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو هوایی او ځمکري عملیاتو کې د دښمن یو سلو شپېته تنه وسلوال وژل شوي، څلور شپېته تنه نور یې ټپیان شوي، چې د وژل شویو مخالفینو په ډله کې د طالبانو دیارلس تنه مشهور قمندانان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي، چې د ماینونو جوړولو او دوربین لرونکو وسلو مسلکیان وو. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قاضي مولوی نعمت الله، یو طالب قماندان ابراهیم او د سلیم او نسیم په نومونو دوه نور وسلوال مخالفین د څلور میرا کلاشینکوفونو سره یو ځای ژوندی نیول شوي دي.
ولی که څه هم د افغان ځواکونو تلفات په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې نږدې 50 تنه د اردو او پولیسو وژل سوي او تر اویا ډیر ټپیان سوي دي. د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک په اوږدو کې درویشت لوی او واړه پلچکونه په ماینونو له منځه وړل سوي دي او د هغه غارونو شمیر هم سلګونو ته رسیږي چې د ماین د چاودنو له امله رامنځته سوي دي. د هلمند د فایدامې رئیس اهلالله عبیدي وایي که د لارې امنیت ټینګ سي کولی سي په لږو ورځو کې هغه پلچکونه چې ترمیم ته اړتیا لري ورغوي او د لارې کنډ او کپر ځایونه هم له کیر څخه ډاک کړي.
صرف موږ امن ته منتظر وو، دا چې نن ته دغه ځای پورې رالولو، دا نن به هم زما خپل ټول پرسونل او هغه ابتدایي امکانات چې موږ غواړو چې پلچک قرباني ورغو هغه راسره دي. په همدې کاروان کې راغلي یو، دلته به انشاءالله نن عملي په یو ځای باندې کار شروع کوو. د راتلونکي دپاره که امنیتي تهدیدات نه وي او امنیتي وضعیت موږ ته اجازه راکړي، زه به دا لاره انشاءالله که د رب رضا و ټوله مکمل جوړوم.
سره له دې چې لشکرګاه د څلورو خواوو محاصره شهر دی، خو د دې لارې تر پرانستل کېدو وروسته به د توکو په نرخونو کې کمښت راسي. هغه کسان چې ځانونه په یوه محاصره شهر کې زندانی احساسول د تګ راتګ امکانات پیدا کړي. سره له دې چې وسلوالو ملکي کسانو ته پر یوه بله لار چې د لشکرګاه ښار د مختار کمپ له سیمې په نارسراج کې تیریږي او د ګرشک ولسوالۍ د بازانو سیمې ته رسیږي اجازه ورکولو، خو د وسلوالو د ټینګو تلاشیو او پښتون له وجې ډیر کسانو ورته زړه نه سوښه کولی. کتونکي وایي که چیرې حکومت د هوا او مځکې د لارې د تازه پرانستل سوي لارې څارنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د وسلوالو د ماینونو او ګزمو له تهدید څخه وساتل سي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د دې مرکز رئیس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور باید د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد ټولو قضیو ته د رسیدو مسؤلیت پر غاړه لري. یوسف خان زادران دا موضوع په یو رپورټ کې راخیستې ده.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي که په فساد د تورنو کسانو دوسیې همداسې پټې پاتې شي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د کافي چمتووالي نشتون د دې سبب شوی چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه څه لاسته راوړنې ونه لري.
نهادهایی که باید با فساد مبارزه بکنن خودشون با فساد
هغه بنسټونه چې باید له فساد سره مبارزه وکړي خپل په فساد ککړ دی. له بلې خوا قضیو ته د رسیدو په برخه کې لازم ظرفیت نه لري. له همدې امله حکومت د فساد مبارزه عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ. خدا چې دا مرکز هم پلان نه لري تر اوسه به لاسته راوړنې دی. د دوی له خوا تر اوسه یو قضیه هم رسې شوې نه ده.
ښاغلی افضلی وایي چې له زورواکو سره د مفسدو کسانو اړیکې د دې سبب شوي چې حکومت دې د لوړ پوړو چارواکو د فساد څیړلو ته لومړیتوب ورنه کړي. په تیر کې یو شمېر حکومتي چارواکي په فساد تورن شوي دي، خو د هغوی د دوسیو څیړل بیا تر پایه پټ پاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي پلاوي یو مسؤل هم تازه ویلي چې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی افغان چارواکی په فساد کې د لاس لرلو له امله محکمې ته نه دی کش شوی. خو دوه ورځې وړاندې د حکومت اجرایه رئیس وویل چې چاته د مفسدینو څخه د ملاتړ اجازه نه ورکوي او
فساد د چړلو په قضیو کې به هیڅ استثنا نه وي. لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې فساد د پخوانی حکومت میراث دی، خو ټینګار یې کړی دی چې دا غي د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د فاسدو هیوادونو په دریم قطار کې د افغانستان نوم راغلی دی. د ملي یووالي حکومت د اداري فساد سره د ښې مبارزې په برخه کې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې نږدې شل ورځې وړاندې رسما په کار پیل کړی دی. دولی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ټولو غټو جرمي قضیو ته د رسیدو مسؤلیت لري. دولی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د 50 میلیونو افغانیو څخه د ډیر رشوت او د 100 میلیونو افغانیو څخه د لوی درغلیو قضیه د دې مرکز له لوري څېړل کیږي.
مرکز
د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې مرکز ټولو ولایتي ریاستونو ته هدایت ورکړی ترڅو د فساد ټولې غټې قضیې چې تر څېړنو لاندې دي ژر تر ژره د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري، چې دا مرکز یې په اړه څېړنې وکړي چې محکمې ته سپاري که په اړه یې څه پرېکړه وکړي.
له دې سره د چارو کارپو امین فرهنګ وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام شوی دی. د هغه په وینا حکومت یوازې کمزوري کسان په فساد کې د لاس لرلو له امله تر څار لاندې نیسي، خو د لوړ پوړو چارواکو په اړه اصلا غږ نه پورته کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو وزارت د چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګندوي او وایي چې دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ډولو ارزانه او لنډه لار ده. نن د پرون د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه باروړونکي کاروانونه د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسېدل. نور حال د سحرګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوی او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوي برابرې کړې دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریز توکي چې 12 ورځې مخکې را روان کړی شوي وو، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز خارګوټي ته را ورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. د وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تیرې میاشتې په 25مه له چین حرکت کړی وو، څلور اتیا کنټینر په دوو کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلي کوقندي د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچا او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې دوه ځلې سوداګریز توکي له هیمن خاره حیرتان خار ګوډی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي ونې به د افغانستان او ایران ترمنځ وسپنیزه پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی خارګوټي ترمنځ وسپنیزه پټلۍ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پراتلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړ شو او اوس د ملي والی حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ ولا ډېرې پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلۍ په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو له امله د حکومت ستاینه کوي چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. دی وایي په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مسینک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي.
هستند فلزی و مس اینا بعد چین صادر شده بتونه.
نموری زیاته کړه چې حکومت باید لدی فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپل سوداګری زوړی کوته ود ورکړي او د بهرنۍ پانګونو ته هم لار هوار کړي.
و امریدل چې د افغانستان د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت له چین څخه د سوداګری سو موادو د لومړني کاروان در رسیدو له عمله خوخي سرګند کړي ده او د دغه هوا ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لار غنلې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په کابل کې د شهید د ونې د منځلو مراسم پیل شوی او پاین حال کې بیا په تایمنی کې د 14 په اړه هم ریپورتونه خبريږي. د لنډو خبرونو وروسته په دې اړه در سره ورسته حال شریکو او سم لناجه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل خار د تایمنی په 15 سړک کې د من 14 شوی چې درې کسان پکې ټپین شوی دي. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. افغانستان ته له پاکستانه د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستنه شوي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غونی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه کوي. د مسکو تورن کړی چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرغ ختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوی دي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود دا ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز لري.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په لنډیز کې واردل د کابل په تایمنی سیمه کې په 15 سرک د یوې 14 ریپورت خپور شوی ده چې پکې ویل کېږي او شمیر کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي مقاماتو پرون رایسې خبرداری ورکړی چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې د شهید ونې د مراسمو پر مهال د کابل امنیت ګډوډ کړي. زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل سټوډیو څخه ده. تورمان صاحب، دا د تایمنی 14 امغه رقم د څنګه چې مقامات وی چې دمغه تهدیدونو برخه ده یا دمغه غواخونو موضوع ده چې مقامات پرون خبرداري ورکړه او خلکو ته؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د شهید ونې پایل دی. په دغه ورځ 15 کال مخکې جهادي قومندان احمد شاه مسعود وژل شوی دی او په بهر کال په دې ورځ باندې په ځانګړو مراسمو سره نمانځنه کېږي. پرته له دې چې رسمي پروګرامونه هم وي، د ښاغلي مسعود یو شمېر هغه مینوال چې دی دوی د موټرو په یو کاروان کې راوځي او په ښار کې د تصویرونه له ځانه سره لېږدوي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل، پرون د په داسې حال کې چې د کابل ګارنیزون خبرداری ورکړی و چې نن به د یو شمېر 14 امکان شته دی. نن د شیبه مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې په 15 سړک کې یو 14 شوی ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 پر یو بایسیکل باندې شوی ده. د ماین 14 وا چې درې کسان پکې ټپیان شوی دي. د کابل ګارنیزون مسولینو خبرداري ورکړی او پرون چې د ډلې ستګ نری د موټر په واسطه باندې وای همداسې ډډه شي. خو شیبه مخکې رسمي مراسم هم د غونډې په لوی جرګې په خیمه کې پیل شوي دي چې دا شیبه د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش غونډې ته وینا کوي. نو انشاءالله په نورو راپورونو کې به په نورو خبرونو کې په دې اړه مفصل جزئیات تاسو ته وړاندې کوم.
ډېر زیات مننه اجمل تورمانو چې په د کابل په تایمنی سیمه کې د یو انفجار یا چاودنې په اړه در سره ورسته حل شریکو. د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د یو ماین په واسطه شوې ده او یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. پاین حال کې د شهید دونې د لمانځلو د مراسم په ترڅ کې د لوی جرګې په خیمه کې دغه مراسم پیل شوي دي. افغان لوړپوړي مقامات او جهادي مشران پکې برخه لري. د افغانستان په پایتخت کې دغه مراسم او په نورو ښارونو کې د مراسم په داسې وخت کې پیلېږي چې افغان امنیتي ځواکونو په خاص توګه د کابل امنیتي ارګانونو خبرداری ورکړی چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دې ورځ په دې پلمه سره د خلکو له ګډوډۍ یا د خلکو له ګڼې ګوڼې په استفادې سره د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وس محل د کابل د خار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزې راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې لارې د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سباندې شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د دې ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادۍ رادیو سره اړیکی ونیول دا پښتنه مزنه وکړه. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدران مامنګ د پکتیکا د ولایت اوسیدن کی یو امتالیخ کله کی یم د تکابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې ورور د یاسر شوی دی موټر سره وزیر داخله خبر لري خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري د شپږ میاشتې کی عمل ته بغلان کې د یاسر شوی دی عمل ته دی مون سره تماس نیسی خالی وای رګ روغ یو مونږ په کارو پس وای وګرځي مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ منه ورځ داسې تیریږي کا قیامت سره مونږ چې وزارت ته بول چې زوی څوک مونږ په ښا کم نه دی ورور د نوګې نه ډوډۍ لارو نه چلارو نه څوک نه څه ګرځي نه وزارت پښتنه کوي نو وای کیږي کار به مو شي ایس کار مر نه ده شو ورور کلار سپس ډیر صحه به یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي او دا مو وای چې پلار دې یوازې او کنور ملګری هم ورسره وو.
څلور ښکاله دی حکومت کړه خدمت کړه دا نه آرام خولړی دی نه چا حق خولړی نه څه بیگونه دا کار کړه دی ورته بس پیاټې باندې ولګول دلته به باندې د دولت ورته جوړ کړه درې نه پر یو نه پر ډرایور دوه نه پر د ګروالانو موټر مو سره او بس پانای ولګول دی آیاټې په باندې باندې دلته طالبانو په لاس کې ورکړه بس عملته طالبانو ته شپږ میاشتې کېږي ورور اسیر دي پوه شي مونږ ډېر په څه په نوم وکیل پښتنه کوي نوم وزیر پښتنه کوي نوم اشرف غني پښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی او دا دې مونږ ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
د خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی د ډنډغوري دغه پیسې کې دی مونږ پلار مونږ د ډګروال نه يم یو بل ډګروال د پنامه جیلني دی جیلني ډګروال وزیر داخله خبر لري دغه موضوع نه ریاست جرایم خاص کې دی ایسره مې جنگي خلک دې نه شي خالي آیاتي بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دي دا وروره ټول شورا نام کار وته خلاص کړه د وزارت نه خپل وزیر داخله زغه موږ ته مکتوب ولې کوم مکتوب را کوم مکتوب سره ست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته اشرف غنی دغه شپږ مېست کې چې موږ ولې دولت نه مخ خطر هم لرو طالې غلې دا سمې دې لګلې پیاته باندې بیل تاسو رښوي دي دولت پښتنه نه کوي. او بل خبره دا غم در شریکوم چې سره کم دی اثر شوی دی دایمن پلان چې دای دخته ورته تکواتی مکتوبي ورکړی دی مکتوبي دلته ریاست کې مخپل ولیدو دای اسیر دی د ولادت تکوت کړی دی تر اوسه پر موږ د شپږ ولکه اتلګ روپۍ هم خلکو نه خرج کړی دی پنه باندې ته مرګل دی ډوډۍ نه ورکې وبنه ورکې وروره خپل د جېبای خو یې عمل ته پرته دی یو د سره دا څه خود نه کوي دا دولت اول دایمه پر باندې خدای له خاصه کار ته مر شي ولا ز خپل زما پوه شه غرته خزم ته څه کوم بل زلار نه رم شپنګیر ول ولګا ولی بغلان د کمانډان د امنیت یې سره موضوع شریکه کړه خلک ولا مر خلاص خو دا سره کوم حکومت ته
ستا ستونزه به د چارواکو غوښ ته ورسو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم
مخکې مو وبل چې د دې ستونزه او غوښتنه بل افغان چارواکو سره شریکه او پښتنه بزنه وکړو دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قماندانې د وایاند جاوید بشارت سره شریکه کړه د زما پښتنه په دری ژبه جواب کړی دی محترم بشارت د شمال زدران غوښتنې او پښتنې به مو اوریدلې وي د وای پلاری د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و هلته وسلوال مخالفینو اسیر کړی دی دی وای حکومت هیڅ پښتنه نه کوي مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي
درسته چانو پښتر یو از مسیر بغلان
سمه ده څو میاشت مخکې دوی د بغلان پر لار غوښتل چې کندوز ته لاړ شي د پلخمري د زمان خیلو په سیمه کې مخالفینو له موټر ښکته کړي موږ هڅې کوو مخالفین خپل ځایونه بدلوي موږ په دې اړه کوښښونه تیز کړي دي او له هرې ممکنې وسیلې کار اخلو څو دغه اسیران چې په هره سیمه کې وي آزاد کړو
د دغه افسر د آزادولو لپاره تاسې کومې هلې ځلې کړي او څه نتیجه یې ورکړې که نه
موږ په یو پروګرام کار کوو ځینې موضوعګانې شته داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هیره کړې ده موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی و
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي
بشارت صاحب له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي
د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي
د دې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوي آیا ستاسې د روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي
انشاءالله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي
تاسې اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسېدلی او ژوندی دی
بله هو ژوندی دی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤولین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره سکر خو هیچ چا خوښي ونه لیده ځکه چې ګرانۍ بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي هغه هم چې په څه نه پوهیږي د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي خا
خبر شوی چې رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه منی. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دغه خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نام ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایې؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ور ښکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر صاحب مړ شوم، وای ګېډه مې وچاوده، اخ نور نو ژوندی نه پاتې کیږم، خو ارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کیږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کیږي، مه ورخطا کیږئ، خدای مهربانه ده، ډیر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب نه پاتې کیږم، ګیډه مې چوي، ژر چیرې کچې ته بېغمه شم.
څه دې خوړلی دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه، ډیر زیات خواړه یې خوړلی دي.
نو ولې؟ خو لږ احتیاط به یې کوو.
ډاکټر صاحب احتیاط مې که نه وای کړی اوس بدل ته نه وم، سیخ به یا درې ته وړی وم.
ښه دا دې لا احتیاط کړی دی.
ډاکټر صاحب واده و، په واده کې د دیګونو خواته ناست و او خوراک یې کوه.
ډاکټر صاحب د واده خاون د غوښې اچولو لپاره کینولی وم، نو د ما هم خوښه ډېره خوښېږي.
ښه
لږ مې د ما چې خوښه وخوړه، بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله. د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي. بیا مې لږ چپسم وخوړه. ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده. آخ مړ شوم، هغه مې وخوړه.
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوش جان کړه.
ډاکټر صاحب دورانه یوه ښه بوټۍ مې وخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نورم وخوړل.
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو، میلمنو ته دې چی ښودل؟
ډاکټر صاحب اخ میلمنو ته مې پوښتې د لاس او رقم رقم یې ښودله، خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو زامه مې نشو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې خوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي؟
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې مو ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوي
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
نو ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په ماړه کې ډ غوښه نه وه خوړلې. آخ مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کوي.
ته یې څه کېږي؟
ډاکټر صاحب ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامور صاحب ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کېنولی وې؟
وای تا ماموریت کړی، پوه سړی تجربه لري.
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتک، ورته ایښی تکتیکی په شاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یغوشې کړي نه وي. د تکتیکي په شاتګ په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویتې، پوستې هم پاتې ویتې. د تکتیکي په شاتګ په برکت برکت. د ماتې ښه نوم دی دا، د تکتیکي په شاتګ. دا تکتیکی په شاتګ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو اون پکابل خبر لوټ شو. د ير غلګرو زلون يخشو کنا خاپرو د وطن غل لوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغ میں اور کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاد وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستاد وجو دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا Thank you.
تور تور غرونو کې وا د ژوند خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ ورنا جوړو تم وجود تم جامې تم گریوان وطن تم وجود تم جامې تم گریوان وطن ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا.